پاپنسن کې د سحر لس بجې سوې ازادي رادیو ته ورسید. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د خبرګولی یا جوزا دیرشم د جون میاشتې شلمه. خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو امنیه قومندانی وای تیر ماشم په کابل کې وی چاودنې دوه کسان وژلي. د دې قومندانی وایان خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلی چې په یو کورولا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې سوی چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل سوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل سوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تیر شنبه د کابل په کارتي پروان کې د سیکانو پر ګوردواره ډله ییزه حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي وو. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو هیئت مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مولانا ظهیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به د غنمو، وړو، غوړیو او نفتي موادو رانیولو په هدف روسیې ته ولاړ سي.
این سفر انشاءالله هفته پیش رو صورت خواهد گرفت.
د مولانا ظهیر په خبره مسکو ته د طالبانو د هیئت د سفر هدف د تجارتی اړیکو او ترانزیت پیاوړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لس میاشتې تیرې سوي، خو د نړۍ یوه هیواد یې هم سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو ډله ییزې استعفا وکړې. د دوی له ډلې ځینو یې ویلي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي چې له کبله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤولان د دغو کارکوونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمېر 15 تنه دی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده سوې ده. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر بیا چټک سوی دی. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غله دانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غله جات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غله جاتو چې اندازې تر 30 میلیونو ټنو زیاته شول سوي د بندېدو له کبله په ځنګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو په اندیشنی ولاړی کړی دی. ورځو د راپورونو برخه ته. د بریتانیا حکومت ویلي د افغان اتباعو په ګډون د هیڅ ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په دوحه کې د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر هوګو شار تر زیاته کړی چې خونړي بریدونه او تاوتریخوالي نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې. د طالبانو حکومت د بریتانیا د دې دریز هرکلی کړی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
بریتانیا ویلي د افغان اتباعو په شمول د هیڅ هغه کس ملاتړ نه کوي چې غواړي د جنګونو له لارې سیاسي بدلون راولي او نه د بریتانیا په خاوره کې دننه د افغانستان لپاره د دغه سو پلانونو او هڅو د ترتیب اجازه ورکوي. په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د بریتانیا د شارج دافیر هوګو شارتر په حواله دا بیان پرون ناوخته د بریتانیا حکومت په خپل رسمي ویبپاڼه خپور کړی. د بیان په دوه لاندنیو برخو کې راغلي چې هر ډول تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې، او دا چې بریتانیا د هر ډول ترهګریز برید په خلاف ده. د شارج دافیر شارتر په حواله زیاته شوی د سولې او ثبات د ټینګښت، د افغانانو د اړتیا وړ بشري ملاتړ د ورسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو د هواري لپاره د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملی تعامل پرته بل بدیل نشته. شارج دافیر ویلي دا هغه څه دي چې موږ یې ترسره کوو. د بریتانیا د حکومت له دې دریزه طالبانو تود هرکلی کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د انګلستان هیواد د هغه دریز هرکلی کوي چې د افغان حکومت د وسوال مخالفت ناتړ نه کوي او له اسلامي امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د دې حقیقت درکول د قدر وړ دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی.
د بریتانیا برتانیا د شارج دافیر په حواله په بیان کې کڅ هم د کومې ترهګري او مخالفې وسله والې ډلې یادونه نه ده شوې، خو دا څو وروستۍ ورځې افغانستان د څو خونړیو بریدونو شاهد دی. تر ټولو وروستۍ یوه حمله په کابل کې د سیکانو په ګوردوارې وه چې داعش یې مسؤلیت واخیست. تر دې ورهاخوا د طالبانو په ضد ګڼې مخالفې ډلې هم راپورته شوې چې لویې هغه یې د مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ ملي تحریک او د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ده. د مقاومت د ملي جبهې وسله وال اکثر د پنجشیر او بغلان په غرنیو او لرو پرتو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنګیږي. د خپلواکۍ ملي تحریک او د آزادۍ جبهه بیا د شمالي ولایتونو ترڅنګ په ګڼو نورو مرکزي او جنوبي سیمو کې هم په طالب چارواکو او ځواکونو باندې د بریدونو مسؤلیت مني. د راپورونو له مخې د طالبانو پر ضد په اکثرو مخالفو جبهو کې د تیر جمهوري نظام ګڼ پوځیان حضور لري.
د کابل د کرتي پروان د ګوردوارې مسؤول ګورنام سنگ تاییدوي چې دوی ته د هند ویزو یوه اطلاعیه ورسېدلې ده. د هند حکومت وړم ورځ افغان سیکانو او هندوانو ته بیړنۍ ویزې منظور کړې.
د هند حکومت هغه ځنډنۍ ویزې منظورې کړې چې افغان سیکانو او هندوانو له میاشتو میاشتو ورته انتظار ایست. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې د پاتې سیکانو او هندوانو شمیر یوازې 1950 نفرو ته رسیږي. د هند له حکومت سره د افغان سیکانو او هندوانو د یو رابط سازمان انډین ورلد فورم مشر پنیت سنگ چندو په خپل ټوټر لیکلی چې د هند حکومت په افغانستان کې د پاتې ترهیدلو سیکانو او هندوانو د ویزو هغه ټول غوښتن لیکونه تایید کړل چې ځنډولي وو. ښاغلی پنیت سنگ زیاته کړې له تیر سپتمبر راهیسې د هند حکومت د دغو سیکانو او هندوانو د ویزو غوښتن لیکونه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر ځنډولي وو. سیکانو او هندوانو ته وروسته له هغه بیړنۍ ویزې منظوري شوې چې د کارتي پروان په ګوردوارې باندې خونړی برید وشو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کارتي پروان د ګوردوارې مسؤل ګورنام سنگ تایید کړ چې کڅام له شپږو میاشتو انتظار وایست، خو بل اخره تر بید وروسته دوی ته د ویزو فرمونه ورسېدل.
موږ خو ویزه و سپلای نه دی کړی، دا خو پنځه میاشتې شپږ میاشت کېږي چې موږ ویزه اپلای کړی وو. زیاتر خلکو کورو په انډیا کې ده، دلته مسافر لري، کوشنیان په انډیا کې دي. نه تیس پنځوس کسان دلته لرو چې ټولې فامیلې په انډیا کې دي، دلته یو لوخ ډوډۍ یو گزاره دپاره دلته راغلی دي. دې خلک ویزې کې راغلی دي، صادر کړی دي، خو دې مجرد خلک امکان لري چې ویزې
افغان سیکان او هندوانو ته د هند ویزو د منظوریدو په اړه د طالبانو حکومت وایي دا پریکړه د هند ده، خو طالبان د ټولو مذهبي لږکیو د امنیت ډاډ ورکوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور:
د هند د تصمیم په اړه باید ووایم چې دا د دوی خپل تصمیم دی، خو موږ په خپل هیواد کې د خپلو ټولو هیوادوالو د خوندي ساتلو مسؤلیت لرو او ورته ژمن یو. په ځانګړي ډول اسلامي امارت د لږکیو د حقونو د تامین او هغوی ته د یو ډاډمن چاپیریال د رامنځته کولو مصمم عزم لري.
د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي په یو بیان کې ویلي د کارتي پروان په ګوردوارې د خبره بزدلانه ترهګر برید ټکان ورکړی او دا برید په کلکه غندي او د ټپیانو د روغتیا او سلامتیا لپاره دعا کوي. د طالبانو یو عسکر هم په دغه برید کې وژل شوی. د برید مسؤلیت د داعش اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. هغه ډله چې له وطنه د افغان سیکانو د کډه کېدو لامل یادیږي، ځکه په 2000 کال کې د شور بازار په ګوردوارې هم د خونړي برید مسؤلیت داعش واخیست چې پکې د ماشومان او ښځو په شمول 15 افغان سیکان ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پیژندل سوي لیکوال، شاعر او څېړونکي ولی محمد سیال کاکړ جنازه په کوټه کې خاورو ته وسپارل سو. ځینې لیکوالان او څېړونکي په پښتو ادب په تیره ولسي ادب کې د شغلي کاکړ هڅې ستایي او وایي چې په خورو ورو پښتني سیمو کې د ولسي او فولکلور ډېر مواد راټول کړي دي. په دې راپور کې د سیال کاکړ ادبي فعالیتونو ته کتنه سوې ده.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، څېړونکی، شاعر او فولکلورست پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د جون په 13 نیټه د 80 کلونو په عمر عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په مړینه پر سویلي پښتونخوا سربیره لروبر او په نړۍ کې خواره واره پښتانه لیکوال خواشینی شوي او د هغه مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ګڼلې ده. لیکوال، څېړونکی او د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پخوانی استاد محمد داود وفا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارواښات سیال کاکړ په خورو ورو پښتنو سیمو کې داسې ولسي او فولکلوري مواد موندلي چې له مخې یې په پښتو فولکلوري ادب کې یوه نوې اضافه شوې ده. نوموړی وړاندې وایي.
سیال کاکړ د شلمې میلادي پیړۍ د وروستیو لسیزو او د یوویشتمې پیړۍ د لومړۍ لسیزو پیاوړی لیکوال او څېړونکی و چې د پښتو فولکلور او ولسي ادب په برخه کې پراخې او هر اړخیزې څېړنې کړې دي. د پښتو فولکلور کې نوي ژانرونه کشف کړي دي. په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسي او فولکلوري مواد موندلي دي چې له مخې په پښتو ژبه او ادب کې یوه نوې اضافه شوې ده. د پښتو ولسي ادب په برخه کې هغه څه ترلاسه کړي دي او څېړنې پې کړي ده او خواره کړي دي چې تر دې وړاندې د بل څېړونکي لاس لا نه ور رسېدلی. سیال کاکړ د فولکلور ترڅنګ د تاریخ ادبي تذکره لیکنې او شعر پیژندنې او د پښتو ادب په بیلابیلو نورو خواو هم څېړنې کړي کار کړی دی.
لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال وایي چې ارواښاد سیال کاکړ هغه وخت د پښتو ولسي او فولکلوري ادب راټولولو ته ملا تړلې وه چې هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې مرکزونه رامنځته کړي نه وو چې ولسي ادب او فولکلور خوندي کړي.
په هغه فرهنګي چاپیریال کې چې ارواښاد سیال کاکړ هلته ژوند وکړ، په هغه ساحه کې د دغه ولسي ادبیاتو ځینې ډېر ارزښتمن ځیلونه او ژانرونه راپنځېدل. په تېره بیا کاکړۍ غاړې، پخوانۍ نارې، لرغونې غاړې او ولسي کیسې. ارواښاد سیال کاکړ د دغو ټولو په ارزښتونو پوهېده. هغه د کاکړۍ غاړو په راټولولو کې له یو له ډېرو پخوانیو فرهنګیانو او لیکوالو څخه و چې اقدام یې.
لیکوال او څېړونکی استاد لال پاچا ازمون وایي سیال کاکړ په دې پوهېده چې د یو قام د ژبې په ژوندي پاتې کېدو کې ولسي ادب او فولکلور تر بل هر څه زیات رول لوبولی شي.
د ګلګمش حماسه، د اولیا د اودیسا، دا هغه حماسي دي چې دنیا یې لړزوله، دنیا یې خودله او دنیا ته فکر او مفکوره ورکوله. دا د پښتنو کور په کور وګرځېده، کلی په کلی وګرځېده. همدغه د فولکلوري ارزښتونه لکه انګۍ شوې، غاړې شوې، ټپې شوې، دا یې راټولول. دا په دې پوهېده چې د دغې ژبې د ارزښتونو په راټولولو کې ژبه او قوم چې دی رسېږي، پرمختګ کوي او دا د یو سنت په توګه پاتې کیږي. سیال صاحب په دې راز پوهېده چې د یو قوم ژبنی ارزښت او د دوی تاریخي ارزښتونه د دوی په سوچه فولکلوري ارزښتونو کې خوندي دي. نو که یو قوم څوک پیژني، یو ملت څوک پیژني، یوه ژبه پیژني، هغه به د خپلو فولکلوري ارزښتونو له مخې پیژني پرته له کومې مالي ګټې. دا د معنویاتو په دنیا کې را لوی شو او د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یې دومره کار وکړ چې بالاخره دغه لوی انسان هغه د کور و کلي مزلنه سفر پیل کړی و او تر سویلي پښتونخوا د بلوچستان تر پوهنتونه یې را ورسوه.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد محمد اسف سمیم چې له اوږدو کلونو راهیسې له ارواښاد سیال کاکړ سره راشه درشه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه نه یوازې دا چې لوی لیکوال او څېړونکی و، بلکې د یو مینهناک مشر ویاړ هم په برخه و. نوموړی وایي
زه هم دا ویاړ لرم چې څلور کاله وړاندې پړم بزر د زیار صاحب په کور کې سره ولیدل او بیا خو د سیال صاحب سره زمونږ په دې کډوالۍ او بې کورۍ په وختونو کې کله کله به چې کوټې ته لاړم ډېرې نازولې، ډېرې مینه راکړې ده خو د فولکلوري ادبیاتو لپاره. د زړه له درده مین لیکوال او چې د زړه په وینو پښتو آثار او پښتو قلمي خزانې راسپړلي او راپیدا کړي دي.
پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 زیږدیز کال د بلوچستان د پخین په سرانان سیمه کې زیږیدلی و او د 2022 زیږدیز کال د جون په 13 نیټه د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل 80 کلن ژوند په اوږدو کې سباندې 50 کاله د پښتو ادب چوپړ کړی و. په 40 کلنۍ کې په شعر ویلو پیل کړی و او تر 1991 پورې بیلابیل کتابونه لیکلي چې زیات شمېر یې چاپ شوي دي. په دغو کتابونو کې اکثره د ولسي ادب د بیلابیلو اصناف لکه غاړې، متلونه، انګۍ او نکلونه دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو. آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي. د دې خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې